مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مېومنه ز بشیر غواخیم تاسو ته د دریو بجو په دې خبرونه کې هر کله ویم ل دریو څخه تر څلورو بجو پورې په دې خبرونه کې تاسو اورئ چې په پاکستان کې روان سیاسي بحران په اړه تازه څلرو او همداراز تاسو به په پیښور کې ځینو خلکو د بجلی د نرخونو د زیاتوالي خلاف مظاهره کړې ده. د هغې حال هم درکو. دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت هم د دې ګړې برخه دي. خو هغه به تاسو ته د خبرونو وروسته دا هر څه وړاندې کوو او خبرونو لپاره ملیحه میرزاده ته غوږ شئ.
السلام علیکم سر ټولو اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي د تحریک انصاف او عوامي تحریک سره په مذاکراتو کې خنډونه نه لري. په بلوچستان کې ملیشا ځواکونه د 1400 وسلوالو د وژلو دعوه کوي او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د امریکایي خبریال وژنه غندلې ده. تفصیل: د پاکستان حکومت ویلي دي چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک سره په مذاکراتو کې کوم خنډونه نه لري. بلخوا په ملک کې د روان سیاسي بحران په اړه له وزیر اعظم نواز شریف سره د خبرو لپاره پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري لاهور ته رسیدلی دی. تیره شپه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک له غړو سره تر جدا جدا ملاقاتونو وروسته د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي احسن اقبال له رسنو سره په خبرو کې ویل
زمنګ چکمه اندېخنی دي منګ دوی د هغې نه خبر کړ او منګ لا په دې د سلام مشورې ضرورت دی. منګ غواړو چې مذاکراتي عمل نور تیز کړو او د دې مسلې زر تر زره سره نتیجه راوځي.
هم چاته ہیں کہ اس کا جلد از جلد حل نکلے.
بلخوا بیگا تریا د غونډې وروسته د تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشي رسنو ته ویل چې دواړه خواوې دې خبرې ته رسیدلې دي چې د یو بل په غوښتنو به غور وکړي او دا رنګوي بنن بیا له حکومتي ګوند سره لیده کاته کوي. په بلوچستان کې ملیشا ځواکونه د تربت په دشت سیمه کې لږ تر لږه د 1400 وسلوالو د وژلو دعوه کوي. د ملیشا ځواکونو لخوا پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پرون مازیګر د وسلوالو او ملیشا سرتیرو ترمنځ نښته هغه وخت وشوه چې ملیشا د استخباراتي معلوماتو پر اساس په دشت سیمه کې عملیات کول. خبر پاڼه زیاتوي په دې عملیاتو کې لومړی د دوی په سرتیرو ډزې وشوې چې په جوابي ډزو وروسته نښته کې 1400 وسلوالو وژل، خو تر اوسه آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. بلخوا بلوچ بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ رسنو ته ویلي چې په دغه نښته کې د دوی یو وسلوال وژل شوی دی او امنیتي سرتیرو ته درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. پاکستانی چارواکو پر هندي ځواکونو تور لګولې دي چې د پنجاب په سرحدي سیمه کې په ډزو کې دوه ولسی وګړي وژلې دي. چارواکو ویل چې دغه تازه پیښه په سیالکوټ ښار کې مخې ته راغلې ده. د هند د نیم پوځي ځواکونو چارواکي درمندر پاریک ویل چې په لږ تر لږه دریو کلیوالو سیمه کې د پاکستانی ځواکونو د بمبارۍ وروسته د هند ځواکونو جوابي کاروایي وکړه. هغه ویل چې د سرحدي سیمو یو هندي ساتونکي او درې ولسی وګړي ژوبل شوي هم دي. دا پاکستان او افغانستان پر پوله د مسلم باغ په مرغه فقیر ازی سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پاکستانی ملیشا او یو سرتیری وژل شوی دی او درې نور یې ژوبل شوي. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویان پرون مشال ریډیو ته ویل چې سباندې اویاو پورې وسلوالو او قاچاقبرانو هڅه کوله چې د افغانستان لخوا پاکستان ته داخل شي، خو ملیشا سرتیرو پرې نه ښودل. د ده په خبره د وسلوالو او پاکستاني ملیشاو ترمنځ په نښته کې یو شمېر وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ګل په ورځ به فیصله وشي چې کومې رایې سمې او کومې ناسمې دي. د کمیشن مرستیال عبدالرحمن هوتکی پرون مشال ریډیو ته ویل چې کاندیدان به وښو لري چې د روان بهیر د ټولو مرحلو په تړه خپل شکایتونه، نظرونه او پوښتنې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیشن ته وړاندې کړي. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونو ټینګار کړی چې د افغانستان نوي منتخب ولسمشر باید د شفافو رایو له مخې وټاکل شي. د اسرائیل د هوایی برید لامل نن سهار وختي د غزې په مرکز کې درې فلسطینیان ووژل شو او لس نور ژوبل شو. د غزې ښار په یو بل برخه کې بیا بمباري انستي سلويخ فلسطینیان ژوبل کړل. دا تازه بریدونه وروسته تر دې شوي دي چې اسرائیل رپورت ورکړ چې یو اسرائیلي هلک د هغو توغندو په برید کې ووژل شو چې له غزې وویشتل شو. خبرونه لمشال ریډیو ناوړه. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د امریکایي خبريال جیمز فولي وژنه غندلې او دای ظالمانه او بزدلانه فعل وللې. د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې په عراق کې دغه خبريال وژلې. د سلامتي کونسل 15 غړو هیوادونو پرون په یو اعلامیه کې ویل دغه وسلوال او د دوی مفکوره باید لمینځه یوړل شي. بلخوا پرون د سپینې ماڼۍ د قومي امنیت مرستیال مشیر بن روډز له خبريالانو سره په خبرو کې د داعش وسلوال ډلې په اړه ویل
We've made very clear time and again that
دی وای مونږ وخت په وخت دا خبره په وضاحت سره کړی چې کتا سو د امریکایانو وجلو پسې راځین او چې تاسو چرته هم یې مونږ به تاسو پسې درسو. تیر اونۍ د اسلامي دولت وسلوالو د امریکایي خبریال جیمس والی د وژنې ویډیو خپره کړه او ګواښ یې ورکړ چې بل امریکایي خبریال سټیو سکاټلوف چې له دوی سره دی هم وژني. د روسي مرستندویه کاروان لږ تر لږه 15 ټرکونه چې تیره ورځ په ختیځ یوکرین کې په یو اړخیز ډول ورننوتل روس ته په واپسي کې سرحدي سیمه ته رسیدلي دي. په دونیسک از وارینو سرحدي سیمه کې د اروپایي امنیت او همکاري تنظیم د سارونکو ډلې مشر پال پیکارډوول چې یو شمېر ټرکونه نن له سرحدي پولې نه واوړېدل او نور روس ته روان دي. د اسوسییټډ پریس یو خبریال وویل چې په دې پوهنه شو چې آیا په ټرکونو کې سامان دی که څنګه. په 240 ټرکونو مشتمل یو کاروان د یوکرین د حکومت اجازت پرته دغه هیواد ته د سره صلیب د چارواکو بغیر ورننوتلو. د دغه چارواکو موجودیت باندې مخکې رضامندي شوې وه. د یوکرین چارواکو د روس دغه ګام یو یرغل بللو، بلخو امریکایي او غربي چارواکو د دغه ګام غندنه وکړه. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په یوکرین کې د روس هڅو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د رپورت له مخې اوباما او مرکل ویلي چې په یوکرین کې د روسي پوځیانو موجودګي د دغه هیواد په سرحدونو کې د روسي عسکرو زیاتېدل او د روس له خاورې د یوکرین لور ته ډزې د شخړې د زیاتېدو یېرونکې نښې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه مشران په دې نظر دي چې د کیف له اجازې پرته یوکرین ته د روسي لارینو ننوتل یو پرونکې هڅه ده او د یوکرین او وروستۍ خبر د سپورت چې د سریلانکا په هیمبنټوټا کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. سریلانکا په اول بیټنګ سره پاکستان ته د 215 منډو هدف ورکړی دی. پاکستان لږه شیبه وړاندې په نهم اوور کې 9 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی.
خبرونه مول ملیحه مرزاده خبرو دل رودن کو پدی گړه کې د نور رپورتون ترڅنګ د دې رپورتون تفصیل اور. د پاکستان د روان سیاسي بحران د حلول لپاره وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړی دی. د عمران خان او طاهر القادری مظاهره چین لا هم په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د استعفا لپاره مظاهره کوي. یو څېړونکی وایي
عمران خان لوبغاړی پاتې شوی دی او لوبغاړی دا دی چې هغه دا وایي چې که زه ګټم بالکل ټیک ده، که زه نه ګټم نو بالکل ایست نه کېدای شي چې دا تاریخ پسې کامیاب نه شي.
د پېښور نوتی او مشتاق آباد سیمو اوسیدونکو د زیاتو بلونو خلاف مظاهره کړې.
سلورمه میشته 10,000-11,000 بل رسېږي، سونی مې خرڅې کړې، نور مونږ هېڅ درک نه لګي. مونږ کنه ریډه کوو هغه کې 200-300 ګټو مونږ کور ته کوو که بلونو ته کوو.
په سروي خبرونه کې بعد وی شاعر سره خبرې ورو په جمهوریت نيزه خبرونه کې بواوري چې آیا اسلام آباد کې روانو مظاهرو په شان احتجاجونه د جمهوریت مطابق دي؟
دا جمهوریت مضبوطولو د پاره نه ده، بلکې جمهوریت کمزوري کولو د پاره دي. جمهوریت نام استعمال ده.
د دې ترڅنګ مطبوعاتي کتنې او مرکې حمله رو موږ سره پاتې شو. مشال ریډیو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د روان سیاسي بحران د حل لپاره وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری سره خبرې اترې کوي. آصف علي زرداری د پیپلز ګوند مشر دی چې په د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن پارټي ده او تیر حکومت کې آصف علي زرداری د پاکستان صدر وو. د وخت اسلام آباد موږ سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سلام شه، کوریدونکو ته په دې اړه باندې نور معلومات ورکړي.
خدای دې وبخښه بشیر ګواخ، څنګه چې تاسو ویل د پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی نواز شریف هغه سره پخوانی صدر او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری ملاقات دا محل په لاهور کې پرایونټ کې چې کوم دی هغه شروع دی. بشیر تیر وړاندې کړه دا ویم چې 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز پارټي چې کوم شریک چیرمن دی آصف علي زرداری هغه ته ټلیفون کړ او هغه ته د رایونټ کې د زهرانه د غرمې د ډوډۍ چې کوم مجلسیا بلنه ورکړې و، کوم چې صدر آصف علي پخوانی صدر آصف علی زرداری چې کومه هغه قبول کړو. د پخوانی صدر آصف علی زرداری چې کوم ترجمان دی فرت الله بابر د هغه وینا تر مخه چې په دې ملاقات کې صدر آصف علی زرداری پخوانی صدر آصف علی زرداری سره د خورشید شاه رضا ربانی اعتزاز حسن او رحمان ملک چې کوم دی هغه سره یو ځای دی او دا وخت وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. بل خو د پاکستان مسلم لیگ نن چې کوم ترجمان دی صدیق الفاروق هغه سره چې کله زموږ خبرې شوې د هغه د وینا تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف سره دا محل چې کوم په ټیم کې دی هغه سینیټر اسحاق دار دغه شان خواجه آصف خواجه صاد رفیق او قادر بلوچ چې کوم دی هغه سره شریک دی. دا محل په ملک کې چې کوم د عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک چې کوم مشر طاهر القادری هغه له خوا انقلاب مارچ او دغه شان ازادۍ مارچ په نوم سره درنې روان دي کوم چې دا وخت د قومي اسمبلی د ودانۍ مخې ته روان دي. نو په دې ملاقات کې د دوه مشرانو ترمنځ چې کوم دی هغه د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې چې کوم دی خبرې اترې روانې دي ولې دا محل ملاقات روان دی. نو زه دومره زیات معلومات چې کوم دی هغه مخې ته نه دي راغلي خو د پاکستان مسلم لیگ ترجمان صدیق الفاروق د وینا تر مخه چې دا کوم درنې روانې دي د دې د ختمولو دی نه علاوه د ملک سیاسي صورتحال چې کوم دی په هغه باندې خبرې اترې روانې دي او دا ملاقات دی حوالے سره هم ډېر زیات مهم دی. دې نه علاوه د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم چارواکي دي هغه دا هم وایي چې صدر پخوانی صدر آصف علی زرداری چې کوم دی هغه بعد دې ملاقات وروسته امکان شته چې هغه د جماعت اسلامي مشر سراج الحق دغه شان تیز پاکستان مسلم لیگ قاف چې کوم مشر دی چودھری شجاعت حسین او چودھری پرویز الہی هغه سره به هم ملاقاتونه کوي او د هغه وروسته به پخوانی صدر آصف علی زرداری واپس کراچۍ ته ستنیږي ځکه چې هغه نن سهار چې کوم د کراچۍ نه لاهور ته راغی او د لاهور پخوانی ایئرپورټ نه چې کوم دی د هغې نه د وزیر اعظم چې کوم کور دی هغې ته په هلیکاپټر کې راغی او وزیر اعظم د هغې په هیلی پیډ باندې هرکلی کړی و.
سی شوډیر من احمد الله ډیره مهرباني.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د پاکستان د روان سیاسي بحران د حلولو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف او د پیپلز ګوند د مشر آصف علی زرداری سره د ملاقات په اړه مو زموږ همکار احمد الله څخه مخکې واوریدل. اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری د روانو احتجاجونو د ختمولو لپاره د حکومت او تحریک انصاف د مذاکراتي ډلو بیګا خبرې کړې وې او دغه دویم پړاو چې تر سره شو. په دې اړه بعد ریاض مساخیل څخه نور تفصیل وره.
د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا حکومت په ضد احتجاجي درنا نن په نهم ورځ هم اسلام آباد کې جاری ده. د احتجاجیانو وینا ده چې نواز شریف ته د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړي او اسمبلی دې ماته کړي. د حالاتو سمولو لپاره د پخوانی صدر آصف علي زرداری په ګډون یو شمیر سیاسي مشران یو بل سره رابطو کې دي او نن به پخوانی ولسمشر د نواز شریف سره ملاقات کوي. خو بل طرف ته بیګا د حکومتي مذاکراتي ډلې چې پکې بازي وفاقي وزیران او د پنجاب گورنر شامل دی د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د کمیټو سره ځان لزان له ولیدل. بیګا د شپې ناوخته شوی ملاقات رستو میډیا سره خبرو کې د پاکستان عوامي تحریک ویاند رحیق عباسی وې چې تر سو د ماډل ټاون پیښې موارد ته سزا نه وی ورکړې شوې تر هغه مخکې تلل ګران دي. د وینا وا
پہلا نقطه یې ہے کہ سنا ماډل ټاون یا 14 لوگوں کو شہید کیا گیا.
زمنګ اولنی نقطه دا دا چې کم څور لس کسان زمنګ وجلې شوی او اتیا څخه زیات جوبل شوی تر څو چې د هغه مقدمه نوی درج شوی او ذمہوار خلک نیولې شوی نوی نو تر هغه مذاکرات مخ کتل ګران دي او موږ ته نخ کاری چې دوی په سنجیدګۍ سره د مسلې د حل اړخته تل غواړي.
همداراز د حکومتي او پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتي کمیټو ترمنځ هم بیګا د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې ملاقات وشو. د ملاقات وروسته میډیا سره مختصر خبرو کې د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال وینا وا چې د مذاکراتو کامیابی کې سخن نشته خو دا به کله پورې سرته ورسی دغه لړکې سنیټا نشور کولې. د زیاتوي
تحفظات ہیں ان سے ہم نے انہیں آگاہ کیا ہے.
سمنگ چکم اندیخنی دی منگ دوی د هغه نه خبر کړ او منگ لا په دې د سلا مشورې ضرورت دی. منگ غواړو چې مذاکراتی عمل نور تیز کړو او د دې مسلې زر تر زر سره نتیجه راوځي.
ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جلد از جلد حل نکلے.
دا شان د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شاه محمود قریشی اوه د پارٹی مشرانو سره بعد د سلا مشورې رستو نن بیا حکومتي کمیټه سره ملاویږي. دی وایي
ہمارے مطالبات پر
اپنا نقطہ نظر پیش کیا.
ہغوی زمنگ پہ غختنو خپل نظر اڑان دکڑو کم چمنگ پہ غور واورے دو منگ ہغوی تاخپل اندیخنے کے خودے او پدی خبرہ اتفاق شو چکم نقطے دوی راپورتا کڑی پہاگے بمنگ غور اکو او زمنگ پہ معاملو با دوی غور اکڑی او سبا با درے مغنڈا کی گی.
کل دوبارہ ہم انشاءاللہ اپنی تیسری نشست کریں گے.
دیادون وردا چ پاکستان تحریک انصاف دا حکومت پوڑان دے شپک غختنی خیدی چپکے دا وزیر اعظم استعفا او دا الیکشن کمیشن تشکیل نو هم شامل دی. دادے هم یادوی چ پرون دا جمعے پورز دا تحریک انصاف خڑو دا قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کے خپل استعفاگان هم جمع کری دی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اردن کو تصور دل چھ دا پاکستان تحریک انصاف گند او دا حکمران مسلم لیگ نون ترمنز دا سیاسی بحران دا ختمولو او دا اسلام آباد کی چکم مظاہرے روان دی دی دا ختمولو لپاره مذاکرات شو دی. پام دی اڑا باندې زمون همکار عبدالحی کاکھڑ دا سیاسی چارو دے کارپو ڈاکٹر محمد تقی سره مرکه کړی دا لاغه پاول سر کې پختنه کړی دا چایا دا مذاکرات به نتیجه ورکی.
پاکستان تحریک انصاف چې کوم مطالبه وي هغه خو د اسمان مطالبه وي، نو هغه سره کمپرومایز کول حکومت د پاره ډیر ګران. کوم پاسچر هغه واغستو د هغه مشر عمران خان او څه قسم لهجه او خبرې او الفاظ هغه تک استعمالی هغه د وجه هغه ځان دې پوزیشن ته راوستل چې هغه نه واپس تل هغه د پاره لږ مشکل
ده. ډاکټر صاحب تاسو ولی چې دغه له اسمان سره خبرې کوونکې غوښتنې وې، دا وجه څه کېدلای شي چې تحریک انصاف بیا دومره ورو ورو په شا راځي، داسې مطالبې کوي چې هغه عملا ممکنه نه وي؟
زما په خیال دې کې د هغې د مشر غیر سیاسي چې کوم هغې بیک گراؤنډ دی د هغې ډېر زیات
یعنی پسې منظر چې دی
جی 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 عمران خان لوبغاړی پاتې شوی دی او لوبغاړی دا چې کرکٹ دے بل لو بدا ہے کہ گٹا ہوتا وان دا دا زیرو سم لو بدا اگر دا ہوئی چھے کزر گٹم بالکل ٹک دا کز کزر گٹم نو بالکل ایس تین رہی نو دا پوزیشن پر سیاست کی نبی دے سے نو زمان خیال دے چھے اگر اس مزر غیر سیاسی ذہن لری دے سیاست تاوالا اور بیادا سے نور خلقم غیت دا دا اشارہ ور کئی چھے تو بالکل یو میکسیمالس پوزیشن والا یعنی بالکل چھے حد نہ سوا خبرو کنو بیا غین پس عمران خان خود ما پشال دے کے بس خاص ملاو نشی
پدا سے حال کی چھے بیا عمران خان یعنی دا دمری غٹ مطالبی کوی آغا سر تا نرسا جی پو اولس کی زیادہ کم ساک دی دا کم امیج دی دا با دا سیاست سمری اغیزمن کی
ډیر خراب شو جی کدا غی خپل ډیر کلک خلکو سره تاسو خبرې وکړې نو اغم اعتراضات کوي د عمران رویه باندې دا غی بلکې ډیر خلکو خو جی دا غی ذهني توازن باندې سوالونه پورته کړی د خپل پارټي خلک دا غی د سې کلک ملګری غی سره چې ولاړو په امریکا کې پاکستان کې غی ور سره بلا شی کومک کړی دی دلته فنډ ریزنګ او هر څه
ڈاکٹر صاحب آخری انصاف خپل استعفی قومی اسمبلی پہ سیکریٹریٹ کی جمع کڑی دی سس پہ خیال باندھی دغا گام خود دوی خپل حالت څومره مضبوط ولا ایسی خبر اترو کی د تحریک انصاف
زما خیال دی چې فی الحال خو تر سو چې غسر راغی منظور نه دی نو د تحریک انصاف پوزیشن په لږ دغه سره مضبوط شي دغه موقف کې مضبوطه ده سره راځي چې کله الیکشن عمل باندې دغه اعتراض او انکار او زما غوندو کې خلکو دا وی چې به اخر ته کستا په یقین نشته استعفا ولې نه ورکړي نو که استعفا ورک هغه منظور شو نو بیا خو دا یو ایکسکیوز به ختم شي خو هغه به پوینټ آف نو ریټرن ته به رسیدي نو زما خیال دی چې که سمدو نه ووتل نو ځان ته به کار وګوري کېدای شي چې دا تحریک پسې کامیاب نه شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د پامیر ساحل په قربتوب د جمهوریت خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبري مونږ به تاسو د پاکستان او سریلانکا د کرکټ روان حال هم د رورو چې اوس پاکستان په لس اشاریه پنځو ورنو کې وڅل وی سکور کړی دی. یو کس یو ورته او شوی کس محمد حفیظ وو چې د میتیوس په بال باندې بول شو. سریلنکا د دې مخ کې 215 سکور وکړ او کسان د دې اوټ شو او دا د مخ کې د 50 ورنو میچ خو بیا د باران د وجه نه کم کړ شو د 45 ورنو میچ دی. په دې اړه باندې همدا اوس یو وکټ وغورځېد، یونس خان اوټ شو او په دې مال کې 10.6 ګورو کې د پاکستان سکور وڅلوېخت او 2 وکټې غورځېدلې. په دې اړه به تاسو نور تفصیل ووایو. خو یو رپورټ د پېښور نوتی او مشتاق آباد اوسیدونکو د زیاتو بیلونو خلاف مظاهره کړې. دوی وایي هغومره بجلی نه لګوي څومره چې ورپسې بیل راځي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې هره میاشت د زرګونو روپو بیلونه د دوی د وس خبره نه ده، نو ځکه دی د دوی دا مسله په مکمله توګه او په دایمي ډول ورحل کړي. شبیر جان په نور تفصیل درته وایي.
د پېښور مشتاق آباد او نوتی اوسیدونکو د پېښور پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي مظاهره کې وویل چې د دوی په علاقه کې خوشه 3000 کورنۍ داسې دي چې ډېر غریبانان او بې وسه دي. خو د بجلی د کم استعمال باوجود هم د 13 میاشتو نه دوی پسې د بجلی ډېر زیات او غټ بلونه راځي. د نوتی ایاز چې په یو کارخانه کې دیاړې کوي وایي چې دوی پسې 3000 روپۍ بل راغلي دي.
زموږ د کور بل جی 73000 روپۍ راغلي دي. زه جی مزدور کار یم، زه 700 روپۍ دیاړې کارخانه کې موږ د ترکانه کار کوو د فرنیچر نو زه سو کماو زه کم زینه را زما په کور کې یو فریج دی جو پکې دی یو اگزاست دی.
د مشتاق آباد شکیل وای چې دوی کړه نه خو فریج ته دی او نو استری ولې بیا هم دوی پسې د وزرنا سیوا بل راغلي دی.
سلور کسان دې د کور ټوله فیملی ار سره 7500 بل پسې راغلي دی. تاسو لار شي زموږ د کور وګوري چې بلفي بهشکه کور ته اور ورته کوي سیوري را باندې لګولې دي. فریج نشته، استری د بجلی نشته، دا غي باوجود چې ورته ور ماتی داس یونٹ کم ہے 18 روپے فی یونٹ نو دا کم سے انصاف دے جی زب ڈرائیور یم پردے گاڑی چلوم نو دا دار اتو چا ات زر رماٹو تنخواہ دا زب کو پورا کم اولر اولم بات سو نہ سو بورے او کو بلو نہ داخل کم.
سید امیر چے پرڑ بان سبزی خرسوی وای چے تیر در میشت را سی د بجلی بل ور کول لپارا دوی د کور ہر یو سیس خرس کڑ دی خول نور وسی نشت دی.
نند سلرم میشت 10000 11000 بل چے سونی مخر سیکڑی کلینی مخر سیکڑی نور منگ اس طرح نہ لگی مخ کنا ریڑا کو اگے کی 35000
کې ګډون کوونکی انعام الله وای چې په خیبر پختونخوا کې د اوبو نه د ټولو ارزانه بجلی پیدا کېدو باوجود هم د خیبر پختونخوا نه د تیلو پیسې اغستل کیږي او ډېره ګرانه بجلی په دوی خرڅول کیږي.
مخکې په 5 روپۍ او 9 روپۍ یو یونټ راتلو، اوس هغه یونټ په 100 روپۍ لګولې چې 300 وړي ریټ ډبل شي 18 روپۍ یونټ شي، چې هغه 100 یونټ نور وړي بیا په 22 روپۍ یونټ شي.
ولې 13 ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د حکومت په ضد سول نافرمانی شورا کولو یا د غرن د گیس بجلی بلونه او ټکسونه نه ورکولو اعلان په خپل باندې دغه خلک وایي چې دغه اعلان یو غیر سنجیده خبره ده. ولی حکومت له پکار دی چې دوی سره د بجلی په دې بلونو کې انصاف وکړي.
عمران خان افیانو تی بلو تی وي چې مونږ بل نه ورکو دا ملک به چلیږي څنګه؟ مونږ بل نه انکاری نه یو، دلته باقاعده بلونه جمع کیږي، روپۍ چا پسې نشته، بل نه داخلو، پولیس ور سره راشي او میټر یو سي بیا به زه چالي
ولی هم پدې لړکم چې کله په پیښور کې د پیسکو یا د بجلی ورکولو ادارې ترجمان شوکت افضل سره بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه، نو هغوی سره پدې لړکې خبرې اترې ونه شوې. بلخو دغه مظاهرچانو د مرکزی حکومت او د بجلی وفاقي وزیر مملکت عابد شیرلی نه غوښتنه وکړه چې د دوی د بجلی د ستونزره زر تر زر هوار کړي، ګنی دوی به هم بیا د بجلی بلونه نه ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردوونکو بالکل زموږ په ویب سټ باندې تاسو دا ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي او دا غزنې ډاونلوډ کوي هم شي. په خیبر جنسی کې د څور زوري سي تیزو هواګانو او بارانونو له وجې د بجلی لوی سنې را پروتل دي او بجلی ورسره په ځینو ځایونو کې په مکمله توګه بند شوې ده. ځینې خلک وایي چې د بجلی د نشوالي له امله د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. حکومت ته پکار دي چې زر تر زره د بجلی داستنې بیا ودرېږي او خلکو ته دې بجلی بحاله کړي. فرهاد شینواره به په دې اړه تاسو نور حال درکړي.
د خیبر جنسای خلک وای چې د تیزو هواګانو طوفانی بارانونو لامل د جمرود په سور کمر غرونو کې د بجلی یو سل او دوه دیرش کیلو واټه تارونو ستنې راپریوتلې دي چې د ټولو سیمې بجلی ورسره په مکمله توګه باندې بند شوې ده او خلک یې د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې حکله د خیبر سیمې یو تن ګلشا مشال ریډیو توای
دلی او نه پولیټیکل انتظامی او نه پاکستانی اداره نه دی لسه توجه ورکی او داخله غړ تکلیف کی دی لسه بجلی لسه دی وبنه شته زنګر شته په بجلی باندې دی زنګ وبم په بجلی باندې راځي کور د استونګ نه لپاره لوګ چارپای لپاره هرشي لپاره تکلیف دی. وګوره دا ډول ویدلی حکومت لپاره دی چې دا زر جوړه کثر تر تر شي خلکو ته سہولت شي.
او یو بل زیتن مین خان هم د غستون ز په ګوته کړه او وی ویل
توپان راغلی او بجلی نشته ډویل ویدلی دیوالونه مرال ویدلی حکومت له پکار دی چې دا زر تر زره جوړې کا بجلی تقریبا ډیر سخت تقریبا او بو مسالم دا او مشینو مسالم دا او اسرائیل مسالم دا او هر شی مسالم
په خیبر جنسای کې د بجلی دستانو در پریوتو د غستون ز مو شکله کبیلی سیمو ته د بجلی ورکولو پنه ټیسکو یو چارواکی سلیم خان ته وړاندې کړه نو دوی وویل چې د لپاره خپل ټیم را رسیدلې دی او په ارزی توګي نشو بهالولې بلکې د غستنې با بیا د سر لګو. آی
نن چې ټیم خپل لاغره دی دې ټول چې دی خپل ټیم دی غره رسیدلې کنه به مانی دی ورشنه ورکوټي پولیس لګینا
د ټیسکو چارواکو زیاته کړه چې بجلی د دوه ستنو په مکمل جوړېدو باندې یو ونی وخت لګېدې شي. یاد دی وی چې د تیر زیارت په ورځ د خیبر جنسای په بیلابیلو سیمو کې د طوفانی بارانونو له وجې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتې دي او بجلی هم ورسره بنده شوې ده. خو اوس د دغه سیمې خلک غوښتنه کوي چې د دوی بجلی دې زر تر زره بحال کړی شي. فرهاد شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز شپږ سوه یوشت او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15,300
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اردوونکو د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کوم کرکټ میچ روان دی، په هغه کې پاکستان په 12.2 ورنو کې 25 سکور کړی، دوه کسې اوټ دي. د دې مخکې سریلانکا 215 سکور کړ، د وو لوبغاړو په اوټ کېدو دا د 15 ورنو میچ دی. د پاکستان ملیشا ځواکونو پرنو د بلوچستان په توربه سیمه کې د عملیاتو په مهال د 14 بلوچ ازادي غوښتونکو د وژلو ادعا کړې ده، خو بلوچ بلتون پالو دا داوا رد کړی ده. د ملیشا ځواکونو په خپل بیان کې ویل شوی چې د غلو او تښتونکو پر ضد عملیات کول چې قربانې برید وشو او هغوی وروسته په ځوابي حمله کې دا کسان ووژل. خو د نور ناصر رپورټ لري.
په کوټه کې د پاکستاني ملیشاو له مرکزی دفتر څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې ادعا شوې چې د دوی سرتیرو د تربت په دشت سیمه کې 14 وسلوال وژلي، چې د دوی په خبره په سیمه کې یې د ولسي وګړو د هدفي وژنو نیت درلود. خانواسیه چې په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویاندی د جمعې په مازدیګر یې د ټلیفوني پیغام لارې مشال رادیو ته خبر ورکړ چې د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په تربت سیمه کې نښته روانه ده، چې وروسته یې بیا په خبر پاڼه کې د 14 وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. دا خبر پاڼه زیاتوي ملیشا سرتیرو د استخباراتي معلوماتو له مخې په دشت سیمه کې چړنیز عملیات کول، چې لومړی د دوی پر سرتیرو ډزې وسوې چې په ځوابي ډزو او وروسته په نښتو کې یې 14 وسلوال ووژل. خو د بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بی ایل ایف یا بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا بیا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې د دوی د یوه سرمچار د وژلو ویل شوي. یا د وسلوال ډله بیا ادعا کوي چې زیاته مرګ ژوبله یې پاکستاني ملیشاو او د دوی پلویانو ته اړولې ده. باید وویل سي چې د پاکستان ملیشا ځواکونه په بلوچستان صوبه کې وخت نا وخت همداسې د بلوڅو بلتون غوښتونکو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو زیاتوي دا د دوی په عملیاتو کې نه بلکې له دوی سره په نښته کې وژل کیږي. خو بلوڅ ملتپال بیا ادعا کوي د پاکستان د پخوانی امیر پرویز مشرف په واکمنۍ کې چې په بلوچستان کې د دوی پر ضد کوم عملیات پیل شوي وو تر ننه هم هغسې دوام لري. هلته بیا د پاکستان او افغانستان پر پوله د مسلم باغ په مرغا فقیرزئی سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پاکستاني ملیشاو یو سرتیری نایک نیاز وژل سوی او درې نور یې ژوبل سوي دي. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو د ویاند په خبره له اویا بیا تر اتیا پورې ترهګرو او قاچاقبرو د جمعې په ماسپښین هڅه کول چې د افغانستان لخوا پاکستان ته داخل سي، خو د رپورټ تر بشپړېدو پورې د ملیشا ځواکونو د دې ادعا آزادو سرچینو تایید کړی نه دی. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
درنیمه بجې شوې له مشال رادیو د خبرو لنډیز له ملیحه مرزاده اورو.
دا پاکستان حکومت ویلی دی چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک سره په مذاکراتو کې کوم خنډونه نه لري. بلخوا په ملک کې د روان سیاسي بحران په اړه له وزیر اعظم نواز شریف سره د خبرو لپاره پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري له لاهور ته رسیدلی دی او له نواز شریف سره ملاقات روان دی. په بلوچستان کې ملیشا ځواکونه د تربت په دشت سیمه کې لږ تر لږه د 1400 وسلوالو د وژلو دعوه کوي. ملیشا ځواکونه وایي چې پرون مازیګر د وسلوالو او ملیشاو سرتیرو ترمنځ نښته هغه وخت وشوه چې ملیشاو د استخباراتي معلوماتو پر اساس په دشت سیمه کې عملیات کول. آزادو سرچینو د دې پخلی نه د کړې. بلخوا بلوچ بیلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ رسنو ته ویلي چې په دغه نښته کې د دوی یو وسلوال وژل شوی. پاکستانی چارواکو پر هندي ځواکونو تور لګولی چې د پنجاب په سرحدي سیمه کې په ډزو کې دوه اولسي وګړي وژلي دي. د هند نیم پوځي ځواکونو چارواکي ویل چې په لږ تر لږه درېو کلیوالو سیمه کې د پاکستانی ځواکونو د بمباری وروسته د هند ځواکونو جوابي کاروایی وکړه. دا پاکستان او افغانستان پر پوله د مسلم باغ په مرغه فقیر زئی سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پاکستانی ملیشاو یو سرتیری وژل شوی دی او درې نور ژوبل دي. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویاند ویل چې د وسلوالو پاکستانی ملیشاو ترمنځ په نښته کې یو شمېر وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ګل په ورځ به فیصله وشي چې کومې رایې سمې او کومې ناسمې دي. د اسرائیل د هوایي برید له امله نن سهار وختي د غزې په مرکز کې درې فلسطینیان ووژل شو او لس نور ژوبل شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکایي خبریال جیمز فالی وژنه غندلې او دای ظالمانه او بسلانه فیل بللې. د روسي مرستندویه کاروان لږ تر لږه 15 ټکونه چې تېره ورځ په ختیځ یوکرین کې په یو اړخیز ډول ورننوتل وروسته په واپسي کې سرحدي سیمې ته رسیدلي. او په سریلانکا کې دا وخت پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. سریلانکا اول بیټنګ وکړ، پاکستان ته 215 منډو هدف ورکړي. پاکستان دا وخت په 14 اوور کې 60 رنز جوړ کړی دي او دوه لوبغاړي آوټ دي.
لو ملیحه مرزاده څخه تاسو د خبرونو لنډیز اوریدونکو تاسو په اخیری خبر کې دا اوریدل چې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ چې کوم کرکټ میچ روان دی هغه د باران د وجې د 500 اورونو په ځای نن 15 سلويخ اور او سریلانکا 215 سکور وکړ او کسې اوټ شول. پاکستان د دې جواب کې څلور شپته رنز کړی دي او دوه کسې اوټ دي. 14 مور دي 13.3 اور نه شو دي. دا وخت احمد شهزاد په 3.3 او عمر اکمل په 2 رنزونو باندې ناټ اوټ یا نه اوټ شوی ولاړ دي. وستاستاونی ز خبرونه سروې دراورو په دې پروګرام کې نن تاسو د شاعري او لیکوالي پاکیزه ارزو سره د ملیحه مرزاده خبرې اوري. پاکیزه ارزو په کابل کې د افغان مرمن ادبی بهیر غړي ده. ورپسې تاسو جمهوریت خبرونه اوریدل شي چې پامیر ساحل درته جوړ کړي.
السلام علیکم او ستړي مشه. د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې درته زه ملیحه میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. په نننی پروګرام کې زموږ سره له کابل نه پاکیزه ارزو میلمنه ده. پاکیزه د میرمن کلتوري بهیر په نوم په یو غیر سرکاري اداره کې د ښځو د کلتور، ادبیاتو، حقوقو او د هغوی د پرمختګ په برخه کې کار کوي. دغه اداره کې په تیره د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو رهنمایي او ډاډګیرنه کیږي چې دوی په دغه میدان کې د کار کولو جوګه شي او خپل صلاحیتونه په کار راولي. د دې نه علاوه پاکیزه داستانونه او پر ټولنیز
ټولنیزو موضوعاتو مقالې لیکي. په دې پروګرام کې بل پاکیزه سره نیک پنې خبرې کوو. هغه ته هر کله وایو پاکیزه ستړي مشي. خیر
اوسې مدرجان تاسو سلام او تاسو ریډیو لاره ساتل درنو اوریدم په خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډېر مننه. زه به پښتنه او کم ټولو کې اول اوریدونکو ته وایو چې تاسو د افغانستان د کم ولایت سره تعلق ساتي او بیا خپل تعلیم په حواله کولیک معلومات راکړي.
زه د افغانستان تاسو کې د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. فعلا کابل کې ژوند کوم او زه تیر کال یعنې په 2014 کال کې د کابل پوهنتون څخه کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې څخه په پښتو ژبه څانګې کې زه فارغه شوم. زه ګریجویټ یم او فعلا د شخصي اداره کې کار کوم.
او دا اداره چې د ستاسو د کلتوري بهیر چې د میلمنو په حق لچ کار کوي لګیا دې کده دې په باره کې وایې. کله نه تاسو وایې چې تیر کال خو تاسو فارغه شوې د پوهنتون، کله نه کار کوي په دې اداره کې او بیا خپل د کار په حق لکه لګ رڼا واچوي چې تاسو څه څه کوي د ښځو لپاره؟
بلې، د میرمن کلتوري ټولنې بهیر چې مکمل نومې همدا دی زموږ د ټولنې دا شپږ کاله وړاندې د ټولنې بنسټ کېښودل شو. د دې ټولنې د بنسټ اساسي موخه دا وه چې موږ هغه خویندې چې لي تولیدیالي کوي یعنې ښځینه ادبیات اتیرې د هغو د ودې لپاره اساسي هدف نه دا و موخه مدا وه چې د ادبیاتو د پرمختګ لپاره کار وشي. ځکه چې شپږ اوه کاله وړاندې په افغانستان کې داسې څه حالات نه وو چې ښځینه د ډېرې زیاتې بهر ووځي او بیا هغه خویندې چې شعر او شاعري کوي په هغو کې داسې رسې زیات نه وو چې دوی شعر ووایي او د خامخا چې دوی نوی شعر پیل کوي یا کله چې دوی شعر وایي هغو کې ستونزې یا داستان چې دوی لیکي لاندې کسې نور ادبي مسایل دغه ستونزې دي. نو دوی سره دا جرات دې نه پیدا کېږي چې دوی د نارینهو تکلیني او د خپل مشکلات ستونزې دېته حل شي. نو د دغې موخې د لپاره چې دوی سره مرسته وشي یو څو فرهنګپالې خویندې راجمع شي او د چې تصمیم یې ونیو چې اداره یې ټولنه په ولرو ترڅو دغه شاعرانې خویندې چې دوی د دې هغه استعدادونه چې دي هغه وده وشي او له دوی سره د دوی د دې کار په پرمختګ کې کار وشي. نو شپږ کاله وړاندې د دې ټولنې بنسټ مو کېښودل او تر دې دمه پورې موږ په بریالیتوب سره روان یو او کار ورته کوو او په دې شپږو کلونو کې موږ لاسته راوړنې ته ولیدي چې موږ ترې نه خوشحاله یو چې خپل کار باندې راځي.
دا راته وایي چې په پښتني معاشه کې تاسو وایي چې تاسو کار دغه دی چې د هغه ښځو رهنمایي وکړل شي چې دا د په میدان کې جرأت نشي کولی مخې ته راشي خو استعداد لري، صلاحیت لري. نو تاسو څه فکر کوئ چې څه داسې ستونزې شته دي ښځو ته؟ مهم ستونزې څه دي لکه ولې جرأت نشي کولی ښځو ته؟ آیا موقع نشته که بل څه وجه دي؟
ما د شپږ کاله وړاندې خبره وکړله چې شپږ کاله وړاندې لا په افغانستان کې داسې حالات نه وو. شپږ یو کاله وړاندې چې دا نوی حکومت ته راغلی و لا دومره خلک ډېر زیات نه وو راوتېدي. اوس خبره ده البته زه ډېره نه کوم ځکه چې اوس کافي پرمختګ شوی دی. نو د جرأت مسله کوي اوس هم بغیر د زه د کابل د افغانستان د ټولو ولایتونو چې دي هغو د ښارونو نه که زه خبرې ونه کړم ځکه چې ښارونو کې زه مطمئنه یم چې دومره کار کېږي د ښځینه او یا ښځینه خپل استعدادونو ته وده ورکوي. ښځینه په کلیو بانډو کې هغه په افغانستان کې دی هغه په پښتونخوا کې دی اوس هم داسې شاعران شته چې دوی شعر لیکي دوی داستان لیکي خو دوی هغه خپل نوم ورته نشي اخیستلی. دوه کاله وړاندې هم همدغه ستونزه وه. د شاعرانو د شعر لیکل سینکو د شعرونه لیکل خپل نوم به نه شي ورته لیکلی. کلتوري مسایل ولې، ثقافتي مسایل ولې، ټولنه کې داسې کورنۍ دي چې هغوی نه غواړي چې لوري د شاعرې په نوم باندې وپېژندل شي. نو دې مشکلاتو سرهشته دې ستونزو سره اوس هم مخامخ دي. په خپله له ولایتونو کې داسې ښوونځي شته چې اوس هم ورو سره په تماس یم. دوی هغه خپل شعر سره چې کله زه یې خپروم یا موږ ته رالېږي خپله فيه نوم نه شي ورسره اخیستلی. دا ستونزه اوس هم ورته موجوده ده ځکه چې الله تر اوسه پورې ټولنه کې خاص ذهنیت چې کوم د ښځینه او لپاره یا خلانه ده رام څه شوی کوم دوی سره د مرسته وشي. دوی ته به شاید اوس هم د جنکو شعر ویل دی دی جنکو ادبیاتو کې یا داستان لیکل دوی ته به شرم ښکاري ځکه چې هغه کلیوالي موزیک لا دومره د مدنیت خاطر نه ده وړاندې شوی چې دوی د ښځینه او ته حق ورکړي. خو دا ستونزې اوس هم شته. زه اوس هم ورسره شاهده یم او ګورم چې په ولایتونو کې د افغانستان په ښاریات یا د ښارونو خبره به نه کوم. د کلیو بانډو کې زموږ ډېرې شاعرانې دي او دوی ډېرې استعدادونه لري. دوی لیکي، دوی کله چې شعر موږ لیکي نو دوی دا وایي چې زما نوم مور سره لیکي او جوم نوم ورسره کاروي. نو دا دې معنا دا ده چې دوی اوس هم له دغه ستونزو سره مخ دي او موږ هڅه کوو زموږ ټولنه زموږ اداره چې ده موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړو د دې کورنیو ته قناعت ورکړو او ته وویل چې تاسو دا لور چې دی په دې کې تر لایې استعداد دی له هغې سره مرسته وکړو چې دا استعداد یې وویل. زما په نظر زموږ اساسي هدف چې دی همدغه دی چې ستونزې خامخا وي مخکې هم وي اوس هم ورته پرتې دي چې انشاءالله په دې برخه کې کار کېږي چې د دغو ستونزو څخه و د خلاصون لا رسیدل شي.
تاسو د فرق خبره وکړه چې د پخوا په مقابل کې اوس کافی فرق راغلی دی، نو تاسو خوشبینه یې چې مخکې به هم خواله راشي او کنه؟ تاسو بیا د ذهنیت خبره وکړه چې هغه په بدلیدلو کې خو وخت لګي، نو تاسو څه فکر کوئ چې بیا دغه ذهنیت چې دی هغه بدلیدلو کې چې کم وخت اخلي، هغه ستاسو په لاره کې داسې خنډ جوړیږي او که څنګه؟ آیا که د هغې د موجودیت سربیره هم ښځې وده کولی شي؟ تاسو تعلیم چې دی، تاسو وی چې د کابل پوهنتون د پښتو ادبی څانګې نه تاسو زده کړه کړې ده، تاسو څه فکر کوئ چې ستاسو دغه زده کړې ستاسو چې اوس کوم کار کوئ د هغې په لاره کې ستاسو مرسته کوي چې هم د ښځو بیا رهنمایي وکړل شي د شعر او ادب په برخه کې؟
بل هو، زما زده کړې چې د ادب په برخه کې د پښتو څانګې کې د ادب او د ژبپوهنې په برخه کې زما زده کړې کړې دي. هغه له ما سره ډېرې باندې ما په خپله شخصي تجربه ده، ما په شعر ویلو باندې شروع وکړله، ادب سره ډېره ډېره مینه وه او دې ته زه ور ماتوم ډېره زیاته چې په ادبي برخه کې کار وکړم. زما هغه انتخاب چې کله ما کوی چې کله فارغه شم دولسم ټولګي نه او کله چې ما انتخاب کوم، ځکه د ادب څانګه انتخاب زما سره ډېره مینه وه. د دې برخې نه دلته کله وړاندې تجربه چې تاسې وم، چې ما کله ورته شعر لیکل، نو څه چې ما لیکل ما ته هغه شعر ښکارېدی. ما فکر کاوه چې زه شاعره یم، زه شعر لیکلی شم. کله چې زه د ادب څانګې ته لاړم، ما درانه استادانو ورته زموږ مطالعه وشوه، نو ما په شعر چې دی په هغه وخت کې معنا ته مې وپېژندل.
یو اورېدونکي د ټلیفون کړی ای ته وار ورکو. یا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګران خورې، زه سمسور پیر کوټوال د بنو نه یم. زه مېلمانه نه دا پوښتنه کوم چې شاعري ما شاعري کتاب مطابق چاپ کړی دی که دغه څه لیکل کوي؟
مننه سمسور، ته سلامونه باندې کوم. ما د کتاب د مستقل په خپل خو کوم کتاب او تاریخ پورې چاپ نه دی کړی، ځکه چې ما تاسو ته ما شاعري په برخه کې شاعر اوس نه یم، شاعري م کوم او کتاب نه لرم. خو د کتابونو په برخه کې ما کله چې هم د مرستې په توګه ځینې شعرې ټول ځینې د ځینو څو سره مرستې کړي، هم هغې سره اخېدې شوي دي او هغه مې ورته چاپ کړي دي. او په خپله هم ورته بیا یم په دوو کتابونو باندې کار کوم، چې دواړه یوه ژباړه ده او یو مې تحقیق کړی دی د ښځینه کیسو کې، د ښځینه لنډو کیسو باندې مې تحقیق کړی دی. زه هیله لرم چې دا دواړه کتابونه مې تیار شي، د خیره سره راتلونکي کې چاپومه.
پاکیزه ستاسو د کار په حق لا تپوسو کوم چې اوریدونکو ته هم واضح شي. تاسو مخکې وی چې لومړی تاسو شاعري کوله خو بیا تاسو پرې خو د لوس داستانونه لیکي او په ټولنیزو موضوعاتو باندې مقالې لیکي، نو څنګه په دې داستانونو کې د رنگکاری او بیا ټولنیزو موضوعاتو کې د سیسیز عکاسي کیږي که په دې لږ رڼا واچوې؟ ما مخکې تاسو ته
څنګه
ډیره مهرباني پاکیزه، ستاسو نه مننه کوم. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وې چې پکې موږ سره د کابل نه پاکیزه ارزو میلمنه و. امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
احتجاجی ناستې آیا له جمهوری اصول سره سمون خوري او کنه؟ د مظاهرو احتجاجونو او ناستو جمهوریت ته څومره ګټه یا تاوان رسیږي؟ د عمران خان او طاهر القادری په احتجاجي ناستو کې څومره فرق دی؟ دوی د خپلو غوښتنو د پوره کولو نورې لارې لري او کنه؟ آیا د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجونه د پاکستان د ټولو ولس استازیتوب یا نمائندګي کوي او که څنګه؟ دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د اگست 14 نیټې په پاکستان کې د منتخب حکومت ړنګولو په موخه د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لاریون یا لانګ مارچ پیل شو چې وروسته په اسلام آباد کې پر احتجاجي ناستې بدل شو. د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ دواړه ډلې په پاکستان کې د حکومت ختمول، انتخاباتي اصلاحات او نوي انتخابات کول غواړي. طاهر القادری وایي داسې انقلاب راوستل غواړي چې په پاکستان کې ټول نظام بدل کړي. په پیښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي په پاکستان کې خلک د واک ترلاسه کولو لپاره بیلابیلې لارې استعمالوي.
په دې ملک کې یو غاړې ته هغه خلک دي کوم چې د اختیار او د وسایلو ارتکاز په یو شکل کې یا په بل شکل کې غواړي. دې دپاره څه خلک د ریاستي ادارو لاره ګودره استعمالوي، څه خلک هغې دپاره د ټوپکو لاره استعمالوي، او څه خلک داسې دي چې هغې د لاریونونو په ذریعه یا د خلکو د بندولو یا د یرغمال کولو په ذریعه دغه لارې استعمالوي. مقصد زما خیال دا دی چې د دې درې قسمو واړه خلکو یو شان دی.
په ګومل پوهنتون کې د سیاسیاتو استاد عزیز الله خان وایي احتجاجي ناستې جمهوري وي او د جمهوریت له اصولو سره سمون خوري، خو د عمران خان همدا جمهوري احتجاج په پاکستان کې جمهوریت یا ډیموکراسۍ ته تاوان رسوي.
دا حکومې ناشته یا احتجاجونه دي، دا جمهوري د اصول سره خو سمون خوري. ولې جمهوري اصول آدادي چې کله د یوې مسلې حلې نو هغې به د عوامو رایې په هغې کې لازمي اخلي، عوام به د طاقت یو سرچینه یې له هغې نه به تپوس کېږي. خوب دا د دغو اصولو غلط استعمال ده، دا د جمهوریت غلط استعمال ده. دې په وجه باندې غلط ده چې دا خپل د جمهوري نور اصول چې دي د هغې سره تضاد خوري. مطلب د ده د عمران خان در نه چې دا خو ټیک د یو جمهوري عمل ده، خو د نواز شریف چې کومه 5 کاله پوره کول دي په طاقت کې، د ده 5 کالو پر آئین چې کومه د وخت ورکړی ده، او بیا دی چې په کوم ووټ راغلی ده، هغه په خپله باندې یو ډېر غټ جمهوري اصول ده. دې ته موږ په سیاسي زبان کې وایو چې د سیاسي ادارو او د جمهوریت د لاس المورل، لکه آرم ټویسټنګ موږ ورته وایو، چې دا د لاس ورمزای کې ادارو ته او جمهوریت اصول دا جمهوریت مضبوطولو د پاره نه ده، بلکې جمهوریت کمزوري کولو د پاره د جمهوریت نام استعمال ده.
ل عزیز الله خان مې پوښتنه وکړه چې آیا د طاهر القادری پلویان هم د احتجاجي ناستې حق لري، او آیا د دوی احتجاج هم د جمهوریت له اصول سره سم دی او کنه؟ دی وایي د عمران خان پرتلا د قادری احتجاجي ناسته اصلا په پاکستان کې د قانون او عامه نظم خلاف ورزي ده.
طاهر القادری چې دا هغه زوایم چې د سیاسياتو له نظره کورته وګوري، نو هغه د لاینډ آرډر سچویشن ده. لاینډ آرډر مطلب دا ده چې دا یو ټولای در پورته سوای ده هغه قانون نه مني، دا یو ټولای در پورته سوای ده هغه چې کوم رائے دی نظام ده هغه نه مني. نو زه وایم دوته لږ ډېر کوم کور کې هغه نه بعد په دوه باندې اکشن اخستل پکار وو، دا د طاقت په ذریعه سره لارې ته سمول پکار وو. ولې د دوی کوم ایجنډا ده؟ هغه ایجنډا هیڅ پته نه لګي چې عمران خان خو بیا تر څه حد وایي زه د ټاکنو نظام سمو. د طاهر القادری داسې چې کیسه جنډن ساغه وایس انقلاب راولم، اوس انقلاب په سیاسياتو کې په څه حوالو سره راځي؟ یا هو غریب عوام راپور تسي د جاګیردارانه طبقه خلاف انقلاب راولي، یا چې کوم دي داسې یو غریب طبقه راپور تسي عام خلک چې هغه د وی نظریه فسکری د اسلام پسندو خلاف انقلاب راولي، یا د کمونستانو خلاف انقلاب راولي، یا چې کوم لا د کلو علاقو خلک راپور تسي د شهرانو د خار د خلکو خلاف هغه حکومت دا انقلاب راولي، یا دا سی اوسی کی فسکری بلوچ یا بل یو قوم راپورت سی دی یو دی کوم طاقتور قومی فسکری پنجاب یا بل چې په طاقت دی ریاست په طاقت قبضه وی دی هغه خلاف انقلاب راولي. نو ګوره دا څه قسم انقلاب دا؟ دی قادری والا په قادری انقلاب خو نه دا دی غریب انقلاب دا، نه دا دی یو کمونیست انقلاب دا، نه دا دی یو اسلام پسند سړی انقلاب دا، نه دا دی خار والو انقلاب دا، نه دا دی کلی والو انقلاب دا.
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر همایون خان دا غنی چې اصلا په پاکستان کې جمهوریت له خطر سره نه دی مخامخ، بلکې ولس رښتیا له حکومت مایوسه شوی دی.
زمونږ په وطن کې تاسو خبرې جمهوری اسو کول جمهوری حکومت ریس پر د لاغله دی او چیرې کامیاب نه دی پاتې شوی. او دا خو یو سلوګن دا یو ناره ده چې دیو باسي چې جمهوریت ته خطر ده، جمهوریت ته خطر ده. اصل کې خبره ده را چې خلق یو رژیم الیکټ کی، او دا رژیم چې دی د خلکو د امیدونو او دغه باندې تقاضو باندې پوره کیږي تنگ شي. نو اصلي مسله خو دا ده چې خلق د حکومت نه مایوس شوی دي، او د زکه د عمران او د قادری صاحب تحریکونه چې کم دي دا شروع شوی دي.
د سیاسياتو استاد عزیز الله خان وایي د عمران خان او قادری اصلي موخه د نواز شریف حکومت بدنامول دي او دا چې دوی د نورو په اشارو دا کارونه کول غواړي.
عمران خان او د قادری دواړو اصلي چې کوم بنیادی چې کوم مقصد دا ده چې د نواز شریف کوم حکومت دا د لګ داسې بدنامه غونډې کی چې کوم موږ ډیسکورس ورته وایو چې د خلکو تر غوږو او تر ابزین تر خبره نشي ورته. نواز شریف خو ډیر په آرام سره حکومت شروع کړای دا او ډیر ښه په ترقی روان ده، په اقتصاد کې بدلون راوست، په سیاست کې بدلون، په جمهوریت کې بدلون راوست. نو دای صرف هغه د نواز شریف سیاست ګاډی ته یو خان جوړوي او څه کوي هغه کار دو اصلا مقصد دا او بل دادا چې دو په خپل اشارو په خپل باندې دو لګیا دو دی بل چا په اشارو لګیا دی. پاکستان کې کوم اصلي طاقتونه دي د هغو په اشارو باندې لګیا دي. ولې نواز شریف هندوستان سره تعلقات سمول غواړي، افغانستان سره تر ډیره حده پورې تعلقات سمول غواړي او ملک کې دننه چې دا هغه د کوم سیویلین سپرمیسي تویل کیږي چې به ورده خلک په مضبوطه وي هغه لپاره هڅه کوي، نو دا بازي طبقو ته قبول نه دي.
ډاکټر همایون خان غنی چې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناشته ځکه هم د پاکستان ولس استازیتوب کوي چې په پاکستان کې هر ځای پر بیلابیلو موضوعاتو هر ورځ خلک مظاهره کوي.
بلکې تاسو وګورئ پاکستان کې هر ورځ چرته نه چرته د مظاهرې کیږي، چرته لوډ شیډنګ برخلاف، چرته انفلیشن برخلاف، چرته سب برخلاف. دغه ډیموکراسي ان دی ټرو میننګ ډیموکراسي سره هیڅ رانه نشته. مطلب دا دی چې زمونږ لیډرشپ لا اوس په امبیشن سره نه دی رسیدلې. دا خطر دا دا ملک دا لیډرشپ به همیشه تاسو به ګوره چینج کیږي و چینج کیږي به بیا به بیا بیا آخر خو یو کې چې سزا نازل شي، فیصله وشي چې سزا ته پایدار ونده.
خو عزیز الله خان له ډاکټر همایون خان سره اختلاف کوي او وای د عمران خان او طاهر القادری دا ناستې د پنجاب او د واک د مرکز جګړه ده چې پښتنو، سندیانو او بلوچستانو ته هیڅ ګټه نه رسیږي.
اصلا دا د پنجاب کار ده. زه درته وایم که چلو چې پښتانه دی وی هم، نو ته ماته وایې چې په دې کې پښتنو ته څه خیر ده. زه درته وایم چې د دغه ډرامې له ټولو غټ تاوان آی ډی پیس ته ورسېده چې کوم موږ پښتانه بې ګوره شوي دي. زه په خپل وطن کې یم او دلته مسلو خواښ خوالوی آی ڈی پیس بزرگو آباد دی. دو اوبه نمندهی، دو کمره نمندهی چه سر پکی پت کی، دو ویس شای هم نمندهی سهارا و سبا در حکومت زیاره کوی او خیرا ور تکوی. نو مطلب دا کچه دا علت دا درن نوی اکرائی نن با دا آی ڈی پیس چه کما دا دیتا با میڈیا کورج ور کولای، سیاست دان براتلل حقی با دیدو تا پوست کولای او تا سو حدا پولی با دیدو مساحل کاملل. مست کوم فایده ده؟ پښتنو ته کوم فایده ده؟ د سین ته کوم فایده ده؟ د بلوچستان خلکو ته کوم
فائدہ ده؟ لا عزیز الله خان می پښتنه وکړه چې عمران خان سره د خپل غوښتنو پوره کولو نور لارې وی او کنه. دی وايي پارلمان او عدالت تر ټولو مهمه او غوره او سمې لارې دي.
جمهوریت طریقه دې داوا چې د په پارلمنت کې یو بل پاس کړای راځي چې د پاکستان په ټاکنو نظام کې دا د بدلون غواړم. په هغه باندې اپوزیشن چې کومې نورې پارټي دي هغه ځان سره په اعتماد کې اخستل او په دې باندې کار کړای راځي. یو افس کړی لکه څنګه دای شي عدالت ته تلای دا به د عدالت فیصلې انتظار کړای وي. نو مطلب دا ده چې فیصله عدالت نه ناراضي هغه نه رکاوټ کې پکې او در نه دای جنواز شریف خلاف ورکړي.
ډاکټر خادم حسین هم وایي چې اساسي قانون یا آئین تر ټولو سمه لار ده چې ستونزې هوارې کړل شي.
زما خیال دا دی د جمهوري عمل لاره، د خلکو د شریکولو لاره او د خلکو ته د اختیار حواله کولو لاره دا ده چې د آئین او دستور په مخ کې بوتلی شي او که آئین او دستور کې داسې څه شکونه وي چې هغه د خلکو په ګټه نه وي نو هغې دپاره هم آئینی لار اختیار کړی شي.
خادم حسین زیاتوي که د پاکستان آئین مات کړل شي نو د هغه هیواد ټول ولسونه به یوازې شي او له واکه به بهر کړل شي.
که پاکستان کې آئینی، جمهوري او دستوري عمل په مخ کې ځي هغه به د خلکو په ګټه کې پوزي. چې کله د پاکستان آئین مات کړی شي یا په داسې طریقه مات کړی شي کومه طریقه چې اختیار کړې ده د ګوندونو او د پاکستان دستور د منځ جوړل شي نو دلته چې څومره خلک هم د مختلفو یا د بیلابیلو ولسونو خلک ولسونه اوسیږي، قانون اوسیږي، د ژبو انکو خلک اوسیږي، د مذهبونو خلک اوسیږي، اگر ټول خلک یو غاړې ته شي او اگر ټول خلک بالکل په ډډه واچول شي، اگر ټول خلک یوازې پاتې کړی شي، د اختیار نه بهر کړی شي، د فیصلې فیصلی نه بهر کړی شي او څه خلق هغه فیصلی بیا وکړي. دغه څه خلق چې کوم فیصلی کوي هغه د خلکو په ګټه نه تمامېږي. پاکستان کې دا تجربه شوې ده، په ټوله دنیا کې دا تجربه شوې ده. لومړنی چې کوم په داسې طریقه له دلایلونو په ذریعه او د جذباتي نارو په ذریعه چې چا د خپل ملک پارلیمان سوزولی و دا هغه نوم و هیټلر، او هیټلر چې بیا جرمنی ته څومره تاوان رسولی و او دې نه وروسته چې کوم کس و هغه مسولینی و. مسولینی چې بیا خپل وطن ته څومره تاوان رسولی دی، بیا چې کوم خلکو دلته آئین نه منلو او د آئینی لارې نه اختیاروله، هغه د وسلوال سختدریزه ګوندونه و هغې چې په دې وطن ته څومره تکلیف ورسولو، د پورې سیمې ته څومره یا نړۍ ته څومره تاوان ورسولو، نو هغه تاوان د ټولو خلکو مخې ته دی.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په پاکستان کې د عمران خان احتجاجي ناسته که څه هم جمهوري عمل دی خو جمهوریت ته تاوان رسوي. همداراز د قادری احتجاج اصلا د پاکستان له قوانینو سره هم سمون نه خوري. تاسو واورېدل چې پوهان په پاکستان کې آئینی او جمهوري عمل د ټولو ستونزو هواري یوازینی لار بولي. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي. بلونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
تاندې هلې
ټولې صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکوم.
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولس دې
ہر شورو پورس پوکم یولس بجے اور ہر زیارت پورس پوکم دو بجے. لما فرخندہ اسد.